دیو بلی غنی په اوریدو ز محبوب شاه محبوب هر کله کوم د مجلې په نننې غنه کې مو د لنګې د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو و سلام لنګې په سر کړي خو مخکې نبی علی صلاتو و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابت ده
په هنر جاج کې ل ارش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسم شروع دم پولیسی ناول ده به ما و غختل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو
د سیاسر ته کښنې و بوولو دوه دو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس پر وسم زده تم
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند تم کیګو وزر پانه کی با لند کیسه رنزور احساس واوري
موشمه چې بهر د سړی غږ واوري د رمنډې کړه ترڅو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودریده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره اوړم زکه د ازل راتلم داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورخښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي خو نمانځنې په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2008 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند د نیمې وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندی د زوکړې ورځ وه دا باید هېره نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندی د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو په 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی
हमारे घर ठहरते थे अपने बेटों के साथ
अच्छा
और एक साथ पांच छह पठान लोग होते थे पाकिस्तान की वहाँ के जमाने
दा वही छे پښتانه باید د پاچا خان له سیاسته استفاده وکړي او د جنگ لار پریږدي نور د عدم تشدد لار خپل کړي کچېری پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډیر مشکلات به حل شي هغه یو ډیر مبارز او زړه خوږ انسان و څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته یې تحفې هم راوړې وې تارا گاندی ویل چی په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډیر کم پیدا شي نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي د رادیو مجلې نننې غنا د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالې کو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونه د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتي کې په فعالیت پیل کوي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخه ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي د تاریخي موزیم مسؤول یار محمد تاریخي ویل چې په تاریخي موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار نندارې ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینی ساپی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالی شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورت وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لرې کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالي شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښوالي او د اړوند پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسد آباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نه لولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو مخه یې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال ولی له خلکو یې وکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي تر څو د کتاب مطالعې تر څنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندو یامر حشمت لاژمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې دمه لسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکل دي. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکاران نوریه جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کلا پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړی کې ورته د غنمو وګه کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خوا لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګي شته، خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومسطي.
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړي ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین ولای دي. دا د شهر خلک چې دي، دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای، ساده ډیزاین ولای، دا خلک یې تړي. او د اطرافو خلک چې دي، هغه ساده لونګۍ تړي. او دا چنو کې پاخه خلک دي، هغه د تور نریلي کې لونګۍ تړي. ځوانان یې تړي، خام پلوګدار دي، هغه ځوانان یې تړي، سپینږیر یې تړي. او پاجونه چې دي، هغه د لیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې لمن و ارغنده او دا شاو.
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زشت په میاس کې لونګۍ و نه خرم ده. میاس کې به پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خرم. 15 زره شپږ زره افغانۍ په ورنه کې مغه تړم نه.
نمونه را تخصیص
نمونه اختصم یو د مثال ورخمنی هندي لونګۍ تړم په پکول کې بیا باج وکی چرانی پکول فرمایشه جوړو. نو دا غشای زو استعمال نه وزیري پړګې نه دي نام تړم.
ام دا اوس بکو کې څو دانی لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسمیله یو شل دانی خو بي.
شل دانی لونګۍ بیا څنګه داتې مين چې خرابېږي نه؟
بیا دې دوبې دبر له دوبې دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډیر اسانه یم خو دا ریواج او رسم دغه موږ بدې لا دون نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو هزار نه یا لونګۍ نه دې باجه وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نظر سره شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخ هم کالی تا غوندي. آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه کالی کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما سره مون مثال باجه ورکه واسکا دی اورنګ خو خسي د سی یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغره کوم خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سی دی خیخی مسله چې البته دی خوخی بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
ممکن داسته؟ بعضی وخت کې زی اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سی هغه ته بیا مونږه دا درونګي چې ورکی دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي و هي.
چپنر باندی ویلکا اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جنا خوريږي، اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جنا خوريږي، یو باتور ملت غرقي.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک پښتنه مرسردا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چې کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړ دی ورستی ولس مشر، نو بیا مې د نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول لیکم. او تر دې مخکې مې مزینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما د مشوره ورکړې و چې تر ازه تل لکڅه ګړندې مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلکم د کار ته ته په دې برخه کې کار وکاو. بیا هغه داد چې د میرویس نیکه ناول لیکم، ما ملغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پکړای وو، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم ده، منګه لکه یوازې د مین ناولونه درلود لیا ټولنیز مسائل مو په ګران غختی وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود وو. نو چون زما لمړنۍ ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسم شروع دا پولیسي ناول دی، به ما وغوښتل چې ترازه ځکه چې هغه د سیو حادثه وو چې دغه لپاره په کار د سوو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظر پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خبرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نو یاسه کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د دې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همداوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل، چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې، وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه یې کولی سه زه یې ولې ونه کړم. نو ما ځکه دا جرأت وکړو، بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دي هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوسته ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي، نو خامخا د لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، نابغه دا نه دی چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي، نابغه دا دی چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي. نو یو مشوره به ممدای چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم بده چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې د غوالي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې، نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي. او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بهر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیره پراخه برخه لري. نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار کړي.
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده، چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو ته هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویمه دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري، نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کیږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي د افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین وو، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل شته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هغه نو وروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب وروستی ولسمشر شو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه وه چې بل چا دا نومي خیوي، او دنه ټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې څه ولیکي چې هم نوی نوم کشف کړي، هم محتوا یې په زړه پورې. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانیزه ورته دوام ورکوم، او زه به خپله دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه او یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري علي دي چې ژغه په موسیقي کې
ډولک
ډولک ژغه. خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده صدا خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کیږي.
15 کال کیږي. څوري وخت تاسو دکو ډوره
یار؟ یو کال کیږي دکو
ډوره. کی ولز دکو د دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره
یار؟ ډیر شوق ورسره. او ډیر شوق ورسره ډوره اکثر
هغه شوق چې دا ول ورسره وستي ماخه شوق ورسره.
او وستي ماخه شوق ورسره. ډیر څه کم څه نه ده
ولې ډیر څه ولې
مال د سره مين نه ده
دا هغه ول چې تاسو دکو پرس کده سي دوه درې سندر دی پکې زده وي داسې دوه درې ترزنه یاد ودرې هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه د پکیز د وست ډیر زکړی کڅو
او وسمه ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کس او کښ او کس پر وسم زده تا ټایټ
ته یو زیات یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو او سیر بیا بل ډول نغمه پولیس د سپختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شغله هم پښتو هم پارسي دواله غوولس
که دواله ژغولس له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او حبیب تو سره زم له دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر یم
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کمن اوس سره عادت سوا یم اول بس سره کې دم اوس سره عادت
لاسونه دې نه خوږی
یا اوس نه خوږی مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږی
دا اکثره خلک چې در باب د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسی کې ته نه ته جی
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وای څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي بخیر جذبه اخلي
ډولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوې ده هغه نغمه کوي راته ونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړي ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
د پښتو ژبې یو وتلی هنرمند استاد هدایت الله د 9 کلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلی هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا 40 کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزم کیږي. نوموړی د 9 کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تیرونی مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسو سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. له تیرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې. او زینی سندری دومره مشهور دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوی موسیقي سره وای. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غک سره په یوه مرکه کې ویلی و چې د به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپل گاونډي مین شو. لاغی ورسته هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپل مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پیښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی مینې ورکړې بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
ملهم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپاڼې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لنډې کیسې په شکل اړو. دا لنډې کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپاڼه چورګوړي واخلئ. چورګوړي جوړه 15 روپۍ. ژر کوئ چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلئ. چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد را منډه یې کړه، تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی، خورځې جوړه په 15 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې رابنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاره وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه؟ ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ترته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه. سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو. یو عالم خوشحالی یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لا نه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه وو. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه. خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه. ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې په ځمکه ګزار کړې. په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست. له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې اغلی شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلاند پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فراوړم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فراوړم. د دریاب شګو کې پیدا مې کړ ورک شوی غمې، که خرڅوي نه نو تا ته تحفه راوړمه. ته مې پرېږدې د وخت څنګل کې د بلاو مخ ته، له تا چې ورکه شي لار زه درته ډیوه راوړمه. نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادومه تا ته، نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادومه تا ته، نه جنگ کومه نه دی مخ ته ای نه راوړمه. خوبونه چرته دی تیارې یاره د ځمکې پر مخ، خوبونه چرته دی تیارې یاره د ځمکې پر مخ، د تنهایی د شپو کیسې یاره د ځمکې پر مخ، د سات ستنو سره دوی هم واړول رنگونه، بس په یو حال نه دی څیرې یاره د ځمکې پر مخ. زه یې د کومو موسمونو خیر ته کینولم، زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم، کرلی اوخ کې میدانی یاره د ځمکې پر مخ. ځنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم، ځنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم، قیامتونه زلزلې یاره د ځمکې پر مخ. نه د چا شونډو باندې شور و د لفظونو د مرګ، نه د چا شونډ باندې شور و د لفظونو د مرګ، نه چا سره وی آینی یاره د ځمکې پر مخ. زړونه و څه نو هګیری یا ماتم، زړونه و څه نو هګیری یا ماتم، او یا خالی وی خاریې یاره د ځمکې پر مخ. نظم لپه کې زرغون تایره شمله رڼا، نه زما لپه کې زرغون تایره شوله رڼا، نه خوشبو ولی د هغې یاره د ځمکې پر مخ. خوبونه چرته دی تیارې یاره د ځمکې پر مخ، د تنهایی د شپو کیسې یاره د ځمکې پر مخ. ځنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم، قیامتونه زلزلې یاره د ځمکې پر مخ.
زندگی غم نہ دے اے زندگی، نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی، قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں، شیشہ بنا کے توڑا ہمیں، زخموں سے ہے سانسیں بھری، زخموں کو تھوڑا